مشال راډیو د مهال په پیښور کې د ماسپخین یوا او په کابل کې دولس نیم بجې وي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل او مجید بابر درته هرکلی وایو. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ټولنیزه خپرونه تاندې هیلې هم در خپرو. په اول خبرونه ویاند مجید بابر.
ستړي مشي لومبے د مشال د خبرونو سره ټکی. تیر ماښام د کورم قبایلي سیمې په لیزو کې په یو ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي او یو ژوبل دی. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف زرداری او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی به نن کابل ته ځي. هند او ایران د چابهار بندرګاه په جوړولو موافقه کړې ده. هوسته مشال خبرونو تفصیل. د کورم قبایلی سیمې چارواکي وایي چې تیر ماښام په لیزو سیمه کې امنیتي سرتیرو دوه ځانمرګي برید کوونکي هدف ته رسیدو نه مخکې هغه وخت وجلی چې د دغه سیمې په یو های سکول کې د فوټبال لوبه روانه وه. د کورم قبایلی سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فضل قادر تیر ماښام د دغه پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
مشکل فرمان د شنارو د لیزینس کې خو مشه یو بګی مکس نه سو هر نه سو د نو خد کښ شو د سره روانو د چکا چا فلر کنا هغه باندې چې کوم سکیورټی یې کارو لی ویل او سم هرغو او هغه انټرسپټ کړو د انټرفیرینګ ته بدلو شو انټرفیرینګ په سره وړم ټول کې دوی بلاست شو نو دوه یم شو دوی سټیبل نه خلک.
چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې دوه ولسي وګړي د علیزو سراج علي او د پیواړ حامد حسین وژل شوی او یو سرکاري اهلکار هاشم علي ژوبل دی. د چارواکو په خبره سراج علي هغه مهال ووژل شو چې کله د برید کوونکو ځانونه والودول او حامد حسین د برید کړو لخوا په ډزو ژوبل شوی و چې بیا یې په روغتون کې سا ورکړه. د وسلوالو طالبانو د حکیم الله محسود دلی د دې برید پړه په غاړه اخیستی. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری سره د خپل ګوند د غړو نن د افغان ولسمشر په بلنه په دوه ورځنی سفر کابل ته ځي. مشال ریډیو ته د پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر فیصل کریم کندی د دې خبرې پخلی کړی او ویلي چې آصف علي زرداری سره به په دې سفر کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر شیری رحمان هم وي. د ډله بعد خپل دورې پر مهال د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم ویني. د خیبر پختونخوا د کوز دیر په حلقه 95 باندې نن زمینی انتخابات ترسره کیږي او د وټونو اچولو عمل د سهار 2 بجو نه پیل شوه چې تر 5 بجو پورې به دوام لري. په نننۍ ټاکنو کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د عوامي نشل ګوند بهادر خان، آزاد امیدوار ملک امیرزاده او د پاکستان راه حق ګوند ضیاء الحق حیدری ترمنځ په دې چوکۍ مقابله روانه ده. د چوکۍ د سراج الحق د سېنټر منتخب کېدو وروسته خالي شوی و. د لړکی د کوز دیر د پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشالې لیوتنن وویل چې په سخته امنیتي سارنه کې دا ټاکنه ترسره کیږي او په ټولو 15 پولینګ سټیشنو کې 3 ډیر حساس، 2 حساس او 10 غیر حساس ګرځول شوی دي. چارواکي وایي چې په یاد حلقه کې 2500 د پولیس کارکونکو ځای پر ځای کړل شوی دي. د خیبر پختونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د رواني میاشتې په 13 نیټه په کېدونکو بلدیاتي ټاکنو کې د برخې اخیستونکو امیدوارانو حتمی فهرست بنن جاری کوي. څو ورځې مخکې د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال لیجو ته په دغو ټاکنو کې د برخې اخیستونکو امیدوارانو په اړه ویلي وو.
یو لاک درې سره 1,200 درخواستونه جمع شوي دي. په دې کښې 10,000 چې دي نو هغه ریجکټ شوي دي. اوس په کښې نن سبا چې کمدا کېږي نو هغه دي 93,231 درخواستونه اوس باندې کار روان دي.
خورشید عالم زیاته کړه چې په یادو ټاکنو کې ګڼ شمېر ښځینه کاندیدانې هم برخه اخلي. هند او ایران د چابهار د بندرګاه په جوړېدو موافقه وکړه. له دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل شي. تېره ورځ په تهران کې د هند د ترانسپورټ وزیر نیتن ګدکاري د ایران له ترانسپورټ وزیر عباس احمد اخوندي سره دغه تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان القوزی وایي چې دا تړون د افغانانو لپاره ډېر ګټور دی.
افغانستان لپاره دا اهمیت لري چې د اوسپنې د پټلۍ سیستم هم په نظر کې دی چې هغه به تر نیمګړي ځله رسېږي او همدارنګه به بیا بیا د مرکزي آسیا سره د حاکمیت سره وصل کېږي او دې کښې به افغانستان دا پیاده هم کړي چې افغانانو لپاره به کار پیدا شي.
د جابهار د بندر د تاسیساتو پر جوړېدو به څه باندې 15 میلیونه ډالر مصرف راځي. تیر ورځ ایران ویلی دی چې په ابنای هرمز کې د ایران لخوا د نیول شوي مالوړونکي بحري بیړۍ په سر به قانوني معامله څو ورځو کې سرته ورسي. دغه مالوړونکي بحري بیړۍ چې مرسک اتیګریز نومیږي، د تیرې میاشتې په 28مه نیټه د ایراني ګزمکوونکو بیړو لخوا هغه وخت خپلې مخصوصې لارې نه تاو کړل شوه چې د ابنای هرمز نه تیرېدونکي د نړۍ تر ټولو لوی د تیل وړونکو لارې نه تیرېده. د دغې پیښې نه پس امریکا د ابنای هرمز نه د تیرېدونکو امریکایي بحري بیړو د حفاظت او د حالاتو د څار لپاره خپلې بیړۍ لیږلې دي. د ډنمارک د مالبر دارې کمپنۍ مرسک ټینګار کړی دی چې زر تر دره دغه بیړۍ او د عملی سلیش کسان دې خوشي کړل شي، خو بل خو ایران وایي چې دغه بیړۍ به هله خوشي کوي چې کله د یو کال روانه مالی معامله حل شي. تېره ورځ د ایران د خارجه چارو د وزارت ویاندي مردیاف هم وویل چې د غیر حکومتي خواو لخوا په دغه اړه خبرې اترې باید یو څو ورځو کې کوم حل ته ورسي. تیر ورځ د یوکراین ولسمشر د دغه هیواد په ختیځ کې په لویه پیمانه د پوځي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پوترو پوروشنکو تیر ورځ په کیف کې د یوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي ترهګرو ډلو له لوري ګواښونه نه یوازې دوام لري بلکې لا نور په زیاتېدو دي. پوروشنکو په یو بیان کې چې د ده په ویب سایټ خپور شوی وایي تر څلوېښت زره ډېر ماسکو پلوه یاغیان د یوکراین په ختیځ کې او شاوخوا 50,000 روسي عسکر د پولې پورې غاړې موجود دي. د دې سربېره چې د فرورۍ په میاشت کې د یوکراین د شخړو د مخنیوي لپاره د بیلاروس په سرخار مینس کې اوربند شوی دی، هر ورځ په دغه هیواد کې د مرګ ژوبلې راپور ورکول کیږي. او وروستۍ خبر دا چې د کرملین یو چارواکي وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او جرمن چانسلر اندلا مرکل به د یوکراین په شخړه د مئی په 10مه په ماسکو کې خبرې کوي. مرکل به د مئی په 9مه په سره میدان یاریش سکوایر کې په یورپ کې د نړیوالې دوهمې جګړې د پای ته رسېدو د 20م کال په یاد د پوځي پریډ په مراسمو کې ګډون نه کوي. لویدیز مشران د یوکراین په شخړو کې د روس لخوا د مداخلې لپاره پر ماسکو اعتراض کوي، نو ځکه به په دغو مراسمو کې برخه نه اخلي. د جرمني چانسلر انجلا مرکل او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په هغه اوربند کې مرسته کړې چې د فروری په 12مه د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو او د یوکراین د حکومت ترمنځ شوې وه. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټوبۍ د سراج زهیر نه اورئ.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 102.50 روپۍ غسل کیږي او په 102.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 155.50 روپۍ او په 155.55 روپۍ یو یورو په 144.50 روپۍ او په 145 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 20.50 روپۍ او په 28.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.60 روپۍ او په 20.45 روپۍ او یو افغانۍ په 1.65 روپۍ غسل کیږي او په 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې باندې وروي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم 1.5 او کم نه کم 2.5، بنو کې به 22 او 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا زموږ غږ په منځنۍ سپه 620 کیلو هرتز اوري. په کورمه کې امنیتي سرتیرو د فوټبال پر لوبې د برید کوونکو هڅه شنډه کړې.
نن نو خدای شو د سره روان و د چکا تلر کې کنه هغه باندې چې کوم سکیورټي یې کارو لیول او سمارو او هغه انټرسپټ کړو د سفرینګ ته بدلو شو.
د پاکستان په خوانې ولسمشر آصف زرداری د کابل په سفر دی. د کوز دیر پر 95مې حلقې زمینی انتخابات روان دي. د قبایلی سیمې خیبر باړې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې له دندو لرې کړل شوي خاصداران دي بیا به حالت وي.
مونږ دا مطالبه ده چې مهرباني د وکړه چې کوم خاصدار ډیسنی شوي دي دا بیا به حل شي.
پتان دی هیلې خبرونه کې هم په پښتونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د ونډې او رول موضوع څېړل ده.
ډیر زیات خلک به د دې ووټ نه محرومه پاتې کیږي لکه ټایم به ختمي.
لمشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. امنیتي چارواکي وایي 13 ورځې د کورمې په الیزو کې 2 ځانمرګي برید کوونکي وژلي دي. دوی په وینا بریدګرو غوښتل چې د الیزو په ښوونځي یا سکول کې د فوټبال روانې لوبې پر کتونکو برید وکړي، خو هدف ته تر رسیدو مخکې د لیوي له امنیتي سرتیرو سره په ډزو کې ووژل شول. پر دې مهال په ډزو او چاودنو کې 2 ولسي وګړي هم وژل شوي دي. تفصیل طارق اورکزی راکوي.
د کورمې انتظامی چارواکي وای امنیتی سرتیرو د چهارشنبه په ماښام په الیزو سیمه کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر هدف ته تر رسېدو وړاندې وژلې دي. چارواکو په خبره ځانمرګي بریدګرو غوښتل چې د های سکول په میدان کې په لوبغاړو برید وکړي، خو امنیتي سرتیرو د دوی دغه منصوبه ناکامه کړه. مرستیال پولیټیکل ایجنټ فضل قادر مشال لډیو ته وویل لوبغاړو ترمنځ د فوټبال فاینل لوبه روانه وه، ورته ډېر خلک د نندارې لپاره راغلي وو او زیاتوي چې د دې لوبې سیکورټي د لوی ځواک سره وه. د ده په خبره ځانمرګي بریدګرو وسکټې اغوستې وې او سره وسله هم چې امنیتی سرتیرو میدان ته تر رسېدو وړاندې دوی ووژلو. ده وویل سرتیرو په ځانمرګي بریدګرو ډزې وکړې او هغوی ځانونه والوزولو. ده دا هم ویل په دغه پېښه کې دوه عام وګړي مړه او یو سرکاري اهلکار زخمي شوی دی. معلوماتو تر مخه په مړو کې د الیزو سراج علي او د پیواړ حمید حسین نومونه شامل دي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ په خبره سراج علي د چاودنې له امله ځای پر ځای مړ شوی دی او حمید حسین چې وسله والو په ډزو ویشتی وو په هسپتال کې سا ورکړې ده. زخمي شوی سرکاري اهلکار هاشم علي نومیږي چې په دې وخت د هغه علاج د الیزو په هسپتال کې روان دی. په هسپتال کې ډاکټر ارشد حسین مشال لډیو ته وویل د پولیټیکل محرر هاشم علي روغتیايي حالت د اندېښنې وړ خبره نه ده. سرخار پړه چنار نه شاوخوا 50 کیلومتره لرې الزو سیمه د کوزی کورم ایجنسی په حدودو کې راځي، چیرته کې توري بنگش قبایل اوسیږي. چارواکو په خبره شاوخوا 15 میاشتې وړاندې سیکیورټي ادارو ته دا معلومات ترلاسه شي وو چې په سیمه کې به ځانمرګي برید کیږي. یو عیني شاهد نوم نه خود لوپشاد مشال لډیو ته وویل د لوبې په وخت په میدان کې ډېر خلک وو او زیاتوي چې کچېرې ځانمرګي بریدګر میدان ته پر ننوتو کامیاب شوي وای نو عام خلکو ته به ډېر لوی ځاني زیان اړولی وی. پولیټیکل چارواکي وایي ځانمرګي برید کوونکو د بدن سه حصې دوی ته میلاو شوي دي او زیاتوي چې د دغه پېښې په اړه تحقیقات روان دي. د برید وروسته الیزو ته په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه رسېدلي دي او ټوله سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې ده. د سیمې نه رسېدلو راپورونو تر مخه د پېښې وروسته په سیمه کې پولیټیکل انتظامیې سخت امنیتي ګامونه اوچت کړي دي او ځای پر ځای په چیک پوستو د خلکو او د ګاډو تلاشیانې اخیستلې کېږي. تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله مسعود ډلې ویان کاري سیف الله سیف مشال لډیو ته د ټلیفون له لارې د دغه پېښې په اړه په خپل سر واخیستله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ سرلخکر جنرال راحی شریف د کورمې دغه پېښه په کلکو ټکو غندلې ده. د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوي خبر تر مخه نواز شریف ویلي دي چې ټول قوم د ترهګرو خلاف یو موټی دی او دا ډول بریدونه د دوی حوصلې نشي کمزوری کولی. هغه ویلي دي چې ترهګرو خلاف جنګ به تر هغه پورې جاري وي چې تر څومره پورې دوی ختم شوي نه وي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري نن د کابل په سفر دی. نوموړی به د خپل سفر پر مهال له افغان ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو لوړپوړو چارواکو سره ګوري. د زرداري کابل ته تک په اړه نور معلومات د مشال راډیو خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداري به د خپل ګوند د نورو غړو سره نن د زیارت په ورځ د افغانستان په دوه ورځنۍ دوره کابل ته ځي. د قومي اسمبلۍ پخوانی ډیپټي سپیکر او پیپلز پارټۍ غړي فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې پخوانی صدر آصف علي زرداري ته د دورې بلنه د افغانستان ولسمشر اشرف غني ورکړې ده او آصف علي زرداري سره به په ډله کې د دوی په شمول پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني او شیری رحمان هم شامل وي. نوموړي زیاته کړه مشال ریڈیو سرا په خبرو کې د سیاسي او سیمایزو چارو کارپو ایمل خټک وینا وا چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اقتدار کې دراتلو وروسته دا کوشش کوي چې د پاکستان سره خپل تعلقات نور هم خکړي او دې لړکې د دواړو ملکونو د حکومتي او فوزي چارواکو سره سره د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو وخت په وخت د افغانستان دورې هم کړې دي.
پاکستان لوټ چارواکي کفوجي او سیاسي غوي وطن فوکن د کابل دوري کړي دي د غرنګ افغانستان نه هم لوټ فوجي او سیاسي چارواکي کاپات په دورا باندې راغلي زما په خیال باندې د پیپلز پارټي د بشران او د کابل دورا د افغان حکومت د هغه الو زلو یو برخه ښکاري چې هغې کې هی کوشش کوي چې دا منطقه کې د امن دپاره د چولې د راوستو دپاره د پاکستان د سیاسي مشرانو سره چې دی نو هغه تعلقات ښه کړي او چې کوم دا پېښې مچدي دي په هغې باندې هغوی سره خبرې اترې وکړي د هغوی رایه معلومه کړي او په دې طریقه باندې چې دی نو د دواړو ملکونو د خلکو ولسونو میز کې د سیاسي ګوندونو میز کې ښه تعلق جوړ شي.
یاد دې وي چې په دې تېرو وختونو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی هم د کابل دورې کړې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د خیبر پختونخوا د کوز دیر د صوبایي اسمبلی پر 95مې حلقې زمینی انتخابات روان دي. د رایو یا ووټونو ورکولو بهیر له سهار 2 بجو پیل شو چې د مازیګر تر 5 به بیل ځنډ روان وي. شنونکي وایي په انتخاباتو کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک او د عوامي نېشنل ګوند د بهادر خان ترمنځ د سخت سیالۍ امکان دی. د صوبایي اسمبلی د 95مې حلقې څوکۍ هغه مهال خالی شوې وه چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټر شو. غلام غوث معلومات راکوي.
نن د کوزدیر په جندول کې د صوبایي اسمبلی لپاره په 95مه حلقه زمینی انتخابات ترسره کیږي او د کوزدیر د جندول د سیمې د حلقه د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق د سینیټر منتخب کېدل وروسته خالی شوې وه او په دې حلقه باندې نن د جماعت اسلامي د اعزاز الملک او د عوامي نېشنل ګوند د بادر خان ترمنځ د سختې مقابلې امکان دی. او د کوزدیر د سپیشل برانچ او پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د دې کې په 15 پولینګ سټیشنو کې 3 ډېر حساس، 2 حساس او 10 غیر حساس ګرځول شوی دي او د پوزي سرتیرو ترڅنګ د 300 پوری پولیس اهلکارو په موجودګۍ کې په سخت امنیتی سارنه کې د انتخابات ترسره کیږي. د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا په کوزدیر پی کې 95مه حلقه کې د اوټونو ورکوونکو ټوله شمیره 1,60,000 ده چې پکې 6,000 نارینه دي او 350,000 پکې زنانه دي. خو په دیر کې د انتخاباتو پر مهال د ښځو لپاره د ووټ اچولو انتظام کیږي خو د سیاسي ګوندونو ترمنځ د خوپیا لوزنامو په وجه د یو سیاسي ګوند ښځې هم ووټ اچولو ته ناراضي. او د ښځو د ووټ نه اچولو په اړه د مئی 2014 په عامو ټاکنو کې د کوزدیر د سیاسي ګوندونو ترمنځ یو خوپیا لوزنامه هم رسنیو ترلاسه کړې وه. د کوزدیر په پی کې 95مه حلقه کې د نننی زمینی ټاکنو لپاره په دغه ټوله حلقه کې عامه چوټي هم اعلان کړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږیست زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. البته دا ځل د بلدیاتي انتخاباتو خبره کوو. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ولاړو کسانو ته د هغوی انتخابي نښې ورکړل شوې دي، خو ځینې نوماندان وایي نښې یې د خندې دي. دوی وایي نه غواړي چې دا نښې واخلي. امیدوارانو وایي که ورته بدلې نه کړل شوې نو دوی به له بلدیاتي انتخاباتو پریکون یا بایکاټ اعلان کړي. دا څه ډول انتخابي نښې دي چې نوماندان یې نه مني؟ د دې پوښتنې ځواب ځلاند یوسفزی راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې په 13مه نیټه د بلدیاتي ټاکنو امیدوارانو ته انتخابي نښې ورکړې شوې. د پېښور ډیپټي کمشنر دفتر ته د زرګونو په حساب امیدواران را روان ول او په دیوال لګیدلې فهرستونو کې خپلې خپلې انتخابي نښې کتلې. خو ځینې امیدواران د الیکشن کمیشن لخوا لټاکلې شوې انتخابي نښو خوشاله نه دي.
زما جی رحمان الدین نوم دی. زه محله حسین آباد آسن گڑی کې اوسېږم. جی جی ما له خپل لاس نشان را کړی دی. دا یاره جی ما ته ښکاري موږ د پاکستان کې نور نشانونه نه چې دی په لاس او دا ډیبرې او دا شی نه را وستی دی. جی نو زما په خیال چې څه خیر نشانات نه دی جی ولې چې نشانونه خو ډیر دي اکار دوی له دا و چې ښه نشان دوی راویستلی وی که نه جی
د بلدیاتي ټاکنو امیدواران او د هغوی ملګري په ډیپټي کمشنر دفتر کې دننه او بهر په ډلو کې ولاړ ول چا په ښو انتخابي نښو ترلاسه کېدو د خوشحالۍ بحثونه کول او بیا چا په کې په ځینې انتخابي نښو خفګان او خنداګانې کولې یو امیدوار چې انتخابي نښه ورته وږې ورکړې شوې ده مشال رډیو ته وویل چې د نښې د بدلون لپاره یې درخواست ورکړی دی او که نښه یې بدله نه شوه نو په ټاکنو کې به برخه وانخلي
زما نوم خالد خان اکاخیل دی او زه د جنرل سیټ دپاره ولاړ یم ما ته پکې وږې ملو شوی دی وږې څه شی دا بالکل غلط نشانات دي پکار دی چې موږ کوم ځای کې اوسېږو هغه رقم اوس هم نشانات خو ډېر خو پکار چې دا راته چینج کړی وای نو
د پېښور څخه د بلدیاتي ټاکنو یو بل امیدوار چې لا انتخابي نښه ورته نه وه ورکړې شوې وایي چې ښې نښې لپاره دعاګانې کوي او دا چې که ښه نښه ورته ورنکړې شوه نو له ټاکنو څخه به بایکاټ وکړي
زما نوم دی جی شوکت اقبال زه د UC 26 نه یم جرنل کونسلرۍ ته ولاړ یم چې دی ګلان پکې راوستې وې نورې پرندې راوستې وې موټر سایکل یې راوستې وې موټر یې راوستې وې نو داسې شی شو ګوپی ګل شو ستنه شوه پلاس شو داسې مولای شوه ډبرۍ شوه جدا خو ډېره ناجایزه ده
په انتخابي نښو کې جانماز تسبیح پاکې ټوپۍ او ایمبولینس او یو څو نورې داسې نښې چې په ترلاسه کېدو یې امیدواران خوشحاله دي او له نښو خپه امیدواران هم د دغه ډولو انتخابي نښو غوښتنه کوي زلان یوسفزی مشال رډیو پېښور
تاندې هلې
ټولې صوبا کې ما فرست پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم
خوندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسې د دې فرد د خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانې د اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه داړې شي په کې باندې نو اخو له چانې کېږي کنه آی ای ای په
څیر اوختې
د هر شورو پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې لما فرخنده اسد سره
د شمالي وزیرستان ل رزمک سره په تړلو یو شمیر کلیو کې پاتې شوی خلک وایي ماشومان د هیزي یا کولرا ناروغي ښکار شوی دي دوی وایي روغتیایي اسانتیاوي او دواګانې نه لري او دا چې لارې هم تړلې دي هلته د روغتیا ادارې چارواکي وایي ژر به اغېزمنو شویو کلیو ته د دوی کارکوونکي ورسیږي تفصیل عمر دراز وزیر راکوي
شمالی وزیرستان رزمک ډویژن بلابلو سیمو کې میشته خلک شکایت کوي چې د غلطه ماشومانو کې هیزا یعنی کې او دست ناروغي خوره شوه چې ماشومانو ترڅنګ اوس بډاګانو کې خوريږي خود دوی په وینا د ناروغي د مخنیوي لپاره د غلطه سہولتونه د نشت برابر دي او لارې هم بند وي چې دوی نشي کولای د درملنې لپاره لاندې بندوبستي سیمو ته تګ را تګ وکړي خو غوښتنه کوي چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د صحت محکمه خصوصي دوايانې او ټیمونه راوستوي چې د کې او دس ناروغۍ مخنیوي وکړي د شمالي وزیرستان اسد خیل کلی او مشر ملک شاه جامیر د سیمینا ټلیفون د لارې مشال رادیو ته وویل چې ماشومان کې او دس ناروغۍ نیولې خو هیڅ دوايانې او نور سہولتونه نه لري
دا به موري شری دو په کم بچیون باندې خو خاص خاص دا دو دوی نه ملاویږي یار ار په سه باندې دنه کر پټم خو راز ماکتا نشي دلا خو بیا لور شه بیا دا وی نه کلینیک شه نه ملاویږي لکه مې حکومت ته دا ریکوست چې یا چمینا رولاجی وکسین د پورا اورډر دا خاص کر افکشل د سالي مساکي او دردونی دا لکه شه عام دا به موري مشرو نه دی واړی چې هدي
درازما کو سیدون کې ملک بهادر وویل د صحت محکمه او په خاصه توګه د غلطه د فوز نوی بریګیډ نه تم کوي چې دا دوی مشکل ته به پام وکړي
د رزمک په هسپتال کې چې یو سره هیڅ سہولیت نشته دې حکومت ته او د رزمک او د نوی بریګیډ ته دلیل دی چې د رزمک عوام ته د ډاکټرونو ته تین خامخا روسي د عوامو د پوره تحصیلدار یا د ای پی ای سیول حکومت کیسه د یو داسې نمبر وکړو چې نیز د ایمرجنسی د پروډکټ د کونوې تاکي دا نوای بارګټ ټیم راغلی دی نیز او امید دی چې ان شاء الله پر ازمات ته د دې نیز سهار نمونه سہولیات رکایي او دا وړګر کی چې کینې دی مورې وتا لګې دلې دی د دغه هیڅ د وې نشتا په بازور سه هیڅ د وې نه ملاوي دي د دغه د پورا د نیز ټیم هرو کی
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان صحت محکمه مشر ډاکټر صادق سره تماس ونیو نو دوی وویل تر اوسه د دوی په نوټس کې د غستون ځانه دراغله او اوس به دوی خپل متعلقه ټیمونو ته هدایات ورکړي او دوایان به هم ورته ورسوي.
لیسته غوچا سره پورت نه کړل چې راپورت شي او غاسي ویلې نه کی چې میستا دې پروژو کو دا خو میز خپل خلک دا میز ویلې نه کی مینا واغر نه دې میډیسن واغر لري استو ویلې دې میز معلومات ورلې میز کا سون شتا دیګه راز ما ښا میز کا سون شتا د سړي شاستا میز یو کا سون دا میډیسن یو ناور لري راز ما کا میز کولا دا ټیک شو بالکل میز ریډي چې سټې میز ها وشي کنه میز ویل سره دې دې نه کی مینا ویل لري واغر لري څه ښه بران سره
دا یادونه دا چې شمالي وزیرستان رزمک ډویژن یو شمیر سیمو دا تاخیل شوال شوا او سپین وام اغاسی می دی چرتا چلا هم خلق پاتی دی او وقت پا وقت دا سهولتونو او بنیادی ضروری اسانتیاو غختنه کوی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د شمالي وزیرستان د رزمک مختلفو کلیو کې د هیزې د خپرېدو په اړه مو رپورت واورید. د قبایلي سیمې خیبر د باړې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د خاصدارو هغه سرتیری دی بیا پر خپلو دندو وربحال کړي چې د غیر حاضرۍ له کبله له دندو ګوښه کړي ول. دا خاصداران په خیبر کې تر هغه وروسته له خپلو وظیفو یا دندو غیر حاضر شول چې وسلوالو ورته ګواښونه وکړل. پولیټیکل انتظامیه وایي یو شمیر خاصداران یې پر کارونو بحاله کړي دي او د نورو لپاره به هم هلې ځلې وکړي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د باډې مشران وای چې د نوکرایو نه لري کړای شوی خاصدار د ورلا بحال کړای شي. دوی وای چې اوس په باډه کې حکومتي عملداري قائم شوې ده او د خاصدارو ته ډیر ضرورت دی او بل دا چې دا ټول د تیرې اوږدې مودې راهیسې بے روزګار ناست دي. په دې حق لا د باډې سیمې یو مشر سهیل احمد پردای مشال ریډیو ته وای
لکه دا پی ایس ای به مونږ سره خبره کړه، مونږ سره ودا کړې وه چې کله د قوم نه نه کېدو اعلان کېدو چې خوصدار به زه بحال کوم چې قوم د کوم سپارش وکړي. خو خوصدار په اوسه پرې بحال شوي نه دي. نو په امن و امان خصوصا په ټرایبل کې او بیا په بوډا کې د امن و امان برقرار ساتلو کې د خوصدارو بھرپور کردار دی. او خوصدار خو هغه خلک وي چې کوم واقعي د حکومت سره مخلص وو. نو بوسا پر بحال شوی ندی. مونگ دی فی سیب نا، دی گورنر سیب نا، دی متعلقہ نورو کسانو نا دا پر زور مطالبہ کهو دی کوم دی اکو خیل دی طرح چی میرا بونی دی اکڑی چیو دی خپل و دی مطابق تی دی مونگ دی کوم اکو خیل خوصدار زر تر زر بحال کریش. پی شکر ادا کهو چی الحمدللہ پی لوکا که امنم بحال دی او کوم انشاءاللہ چی سیوم شو او آبادم شو آباد کیگیم.
او دا باڑی یا بل مشر حاجی پولٹیکل پریدی بوویل چی پا باڑا کی دا جگڑو پوزی عملیاتو پا وقت داسې حالات جوړ شوی وو چې دې خاصدارو ته پکې ډیوټي ورکول ډیر مشکل وو.
که ولته په بڑا کې داسې حالت راغلی وو چې د کم خلک ډیسمیس شوي وو او نو راغلي چې هغه مجبور وو د هغو پلار ورونه او خاندان به بار په هغو خلکو کې وو چې هغه کې دهشتګردي شروع وه. نو که هغې نوکري نه پرېښولی نو هلته یې د پلار او د ورونو د مرګ خطره وه او که نوکري یې کولی نو ټول خاندان به راوستی او دلته د چا دومره وس نه وو چې هغې دلته هغې پلنه کړې وای. نو په دغه وجه باندې د غو ډیسمیس شوی یو نو مونږ دا مطالبه ده ته وسمو او مخکې مونږ کړی یو چې مهرباني د وکړه چې کوم خصادور ډیسمیس شوی دی دا بیا به حل شي.
یا د دې ویش خو او شات څلور کال وړاندې دلته وسلوالو ډلو د باړې زیاتره برخې تر خپل واک لاندې کړې وي او دلته د باړې اپریدی کومونو سره تعلق لرونکو خاصدارو لا دړکی ورکړې وي چې خپل نوکرې دی پریک دی او ځنې خاصدار بیا پکې د خپل ډیوټي نا غیر حاضر شوی وو. نو ځکه حکومت د نوکرایو نه لرې کړل. د باډې سیمې د خاصدارو د بیا بحالۍ د غوښتنې په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ د دفتر سره رابطه وشوه نو هلته یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال مو ځنې خاصدار پکې بحال کړي دي او د باقي پاتې خاصدارو د بحالۍ او په باډه کې په مستقله توګه د امنیت د ساتلو په لړ کې مو د ټولو اپریدی قومونو سره جرګې روانې دي. خود د حکومت وړومبۍ ترجیح دا ده چې بې کوره شوي خلک ورته ستانه کړي. د یادونې وړ ده چې په باډه کې په کال 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي دي. خو اوس په دې وروستو کې دلته د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې باډه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او د بې کوره شوو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوي دي. فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال راڈیو دا ازمگرک پو منزرنی چا پشپک سو یویشت کلو هرد ساوری په پیښور کې یو نیمه او په کابل کې یو بجه شو. ورزو مجید بابر ته د خبرونو لنډیز لپاره.
د کورمه قبایلي سیمې چارواکي وایي چې تېر ماښام په الیزو سیمه کې امنیتي سرتېرو دوه ځانمرګي برید کوونکي هدف ته د رسېدو نه مخکې هغه وخت وژلي چې د دغه سیمې په یو هایسکول کې د فوټبال لوبه روانه وه. چارواکي وایي چې په دغه پېښه کې دوه ولسي وګړي د الیزو سراج علي او د پیوار حامد حسین وژل شوي او یو سرکاري اهلکار هاشم علي ژوبل دی. د وسلوالو طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې د دې برید کار په غاړه اخیستی. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریف چیرمن آصف علي زرداري سره د خپل ګوند د غړو نن د افغان ولسمشر په بلنه په دوه ورځني سفر کابل ته ځي. د خیبر پختونخوا د کوز دیر په حلقه 95 هم باندې نن زمونږ انتخابات ترسره کیږي او د ووټونو اچولو عمل د سهار اتو بجو نه پیل شوی چې در 15 بجو پورې به دوام لري. چارواکي وایي چې په د یاد حلقه کې 2300 د پولیس کارکوونکي ځای پر ځای کړل شوي دي. د خیبر پختونخوا د صوبای الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه په کېدونکو بلدیتي ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو حتمي فهرست به نن جاری کوي. هند او ایران د چابهار د بندرګاه په جوړېدو موافقه وکړه. د دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل شي. تېره ورځ په تهران کې د هند ترانسپورټ وزیر نیتن ګډکاري د ایران د ترانسپورټ وزیر عباس احمد اخوندي سره د تړون لاسلیک کړ. تېره ورځ ایران ویلي دي چې باب نایف موسکی د ایران لخوا د نیول شوي معلولین کې بهري بیړۍ په سر به قانوني معامله یو صورتو کې سرته ورسي. تېره ورځ د ایران د خارجه چارو د وزارت ویاندي مردي افخم وویل چې د غیر حکومتي خواوو لخوا په دغه اړه خبرې اترې به یو صورتو کې کوم حل ته ورسي. تېره ورځ د اوکراین ولسمشر د دغه هیواد په ختیځ کې په لویه پیمانه د پوځي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پترو پوروشنکو تېره ورځ په کیف کې د اوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي ترهګرو ډلو له لوري ګواښونه نه یوازې دوام لري بلکې لا نور په زیاتېږي.
د خبرونو لنډیز مل مشال راډیو واورې د ویاند و مجید بابر. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په ملک کې د ترهګرو په ضد د عملیاتو د دوامداره ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د راولپنډۍ جی ایچ کیو کې د کور کمانډرانو د ایوې مهمې غونډې په مهال د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمو کې د ترهګرو نخه کولو لړۍ به هم روانه وي او ټولو اړونده چارواکو ته یې امر کړی دی چې د مجرمانو، ترهګرو او د هغوی د مرسته کوونکو په ضد د هیواد په ښاریو سیمو کې د استخباراتي معلوماتو په اساس کاروایۍ نورې هم توندې کړي. ورځپاڼه لیکي چې د هیواد په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو په نتیجه کې په ملک کې امنیتي وضع تر ډیره حده ښه شوې ده او د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه د خاتمې لپاره فوج، حکومت او سیاسي او مذهبي مشرانو ته خپل میاس کې د لاسونو یو کولو ضرورت دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دی چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د فوجي عملیاتو له وجې چې کومې سیمې د ترهګرو د ولقې څخه خلاصې کړې دي نو هغې کې د پرمختیايي پروژې پیل کړي او دغه سیمو ته یو ځل بیا د ترهګرو او ورانکارو د ورستنېدو د امکان ختمولو لپاره لکه د تیر په شان قبایلي سیمې او قبایل له پامه ونه غورځوي. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د کور کمانډرانو په اجلاس کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند د استخباراتي ادارې را په ککړ کېدو د سخت تشویش څرګندونه وکړی شوه او په اجلاس کې وویل شول چې دا قسمه کاروایانې به نورې برداشت نه کړو. ورځپاڼه لیکي چې نوي ډیلي له پوهېدل پکار دي چې د هند سلامتي د پاکستان سلامتۍ سره تړلې شوې ده نو ښه به دا وی چې ترهګرۍ ته وده ورکولو په ځای د امن په کوششونو کې پاکستان سره مرستې وکړي او دا به د هند په ګټه هم وي. آج ورځپاڼې خپل اداریه په ملک کې د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز د هلو ځلو په جایزې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وفاقي حکومت په ملک کې کارکوونکي ان جی اوز د هلو ځلو بیا د سره جایزه اخستو فیصله کړې ده او دا فیصله د قومي اکشن پلان تر لاندې کېدونکي کاروایانو برخه ده. ورځپاڼه لیکي چې په یو داسې وخت کې چې ملک د مختلف قسمه چیلنجونو سره مخ دی د قومي سلامتۍ او د فنډ د خورد بورد لړۍ ودرولو لپاره د ان جی اوز د هلو ځلو جایزه اخیستل یوه ښه فیصله ده خو ضرورت د دې خبرې هم دی چې کومې غیر سرکاري ادارې پاکې وګرځولی شي نو تفصیلات دې د اولس مخې ته راوړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان پوز اعلی چارواکو په یو غونډه کې پر هند تور پورې کړی دی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په خپرولو کې لاس لري. هلته واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو موجودګي او له هغه هیواد د هغوی د وتلو موضوع څېړلې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې ملیحه میرزاده وروي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان پوز په ملک د نننه د ترهګری خورولو لپاره د هند استخباراتي اداره تورنه کړې ده چې ورسره کې دي شي د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالې زیاتې شي. دغه تورونه د نهه په ورځ د پنډي ښار په پوځي مرکز کې د پوز تر لوړپوړو چارواکو د غونډې پر وخت مخې ته راغلي چې پکې د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد په پوځي کاروای او نورو امنیتي مسلو خبرې وشوې. ایجنس د پوز د بیان په حواله وایي چې په یاد غونډه کې په پاکستان کې په ترهګری خورولو کې د هند استخباراتي ادارې چې را نومیږي پلاس لرلو خبرې وشوې. ایجنسی کې که څه هم د پاکستان پوځي چارواکي اکثره په شخصي توګه هند د مداخلې لپاره تورنوي، خو دا ډېر کم تر سترګو کېږي چې پوځ د هند پر استخباراتي ادارې د تورونو په اړه رسمي بیانونه ورکوي. ایجنسی کې پاکستان په دې باور دی چې هند په بلوچستان صوبه کې د بیلتون پالو په ګډون د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د ریاست خلاف جنګیږي. هند په پاکستان کې د مداخلې تورونه ردوي، خو بیا پر پاکستان تورونه پورې کوي چې په هند کې په حملو کې د لاس لرونکو او په کشمیر کې د جنګیدونکو وسلوالو ملاتړ کوي. هند په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ لپاره هم پاکستان ذمہ وار ګرځوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د نهه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا د راتلونکي ګډو ځواکونو مشر په توګه د جوزف فرد نومول په افغانستان کې د یاد پوځي جنرال د تجربې یادونه کوي. رسپانه د دې خبر تصدیق کوي چې نوموړي بل افغانستانه د امریکایي سرتیرو د تک په حق له انتظامی ته مشوره ورکوي. په کال 2018 کې د اوباما د واک موده ختمېدلو سره به امریکایي پوځ په افغانستان کې خپل پوځي مشن سر ته ورسوي. رسپانه لیکي که څه هم سپینې ماڼۍ وار له مخې په راتلونکي یو نیم کال کې د ځواکونو د کمولو په پلان کې بدلونونه راوستي دي، خو بیا هم د اوباما نږدې او سلاکارانو داسې څه نښې نه دي ورکړې چې ګواکې دوی په کال 2018 کې د هیواد پوځي مشن ختمېدلو پلان ته د بیا کتنې لپاره رضا دي. رسپانه لیکي د اوباما د واک موده له رانږدې کېدلو سره سم په افغانستان کې د هغه د جګړې د ختمولو پلان باندې بحث تود شوی دی چې وروسته به یوازې زر سرتېري په کابل کې له امریکایي سفارتخانې سره تړلې وي. رسپانه لیکي کېدی شي سپینې ماڼۍ ته په دې حق له فیصلې ته ضرورت پېښ نه شي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمېر د یو بل کال لپاره زرو ته راټیټ کړي، خو له اول نه په انتظامیه کې دننه د ځواکونو شمېر کمولو په اړه درزونه موجود دي. د رسپانې په خبره ځینې چارواکي خبرداري ورکوي چې په کابل کې یوازې زر امریکایي سرتېري ساتل خطرناک دي. د هغوی په خبره د هغو سره به د مهمو استخباراتي معلوماتو کمی وي او یا به یې د مرګ ژوبلې په حالت کې له سرخاره بهر د وتلو صلاحیت هم ډېر نه وي. د انتظامیې یو لوړ رتبه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دوی ته به سم د ټکه د خبرداري معلومات نه وي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل سعودي چارواکو سره په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې په نتیجه کې د انساني مرستو د خنډ پر مسالې خبرې وکړې چې دا راز هغه هیواد کې هغو ولسي وګړو ته انساني مرستې ورسول شي چې ګیر پاتې دي. اسوسییټډ پریس اژانس پر دې موضوع باندې لیکنه کړې ده چې جزئیات یې لاج ملند اورو.
په افریقایي هیواد جوبوتو کې د خبری کانفرنس پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل چې په یمن کې د بشري وضعیت په اړه شور اندېښنه لري او زیاته یې کړه چې دغلته وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابیږي. د جان کیری په وینا دا ډېره مهمه ده چې په جګړه کې د اوربند او ځنډ شرایط په سمه توګه عملي شي، څو هیڅ لوری د اوربند له مودې څخه د سیمو د لاندې کولو لپاره کار وانخلي کنه وضعیت به نور هم کړکېچن شي. جوبوتی هغه هیواد دی چې د یمن د جګړې له کبله څو زره کډوال وراوختي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي اوسی اقیان په روان تاوتریخوالي ملامت او بلل، خو ویل باور لري چې په راتلونکو ورځو کې به په جګړه کې یو موقت اوربند رامنځته شي. جان کیری د چهارشنبه پر سعودي عربستان وستایي چې هڅې کړي څو مرستندویه ادارې په یمن کې ملکي خلکو ته ورسیږي. نوموړي ویل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره به د یو موقت اوربند لارې چارې هم له سعودي چارواکو سره وڅېړي. نوموړي همدارنګه په یمن کې د خوړو اوبو او سرپنا د زیاتېدونکو اړتیا په پوره کولو کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د 3.5 میلیونو ډالر مرستې اعلان هم وکړ. نوموړي ویل چې امریکا به جیبوتی ته هم 2 میلیونه ډالر مرسته ورکړي څو د یمنی کډوالو ستونزې کمې شي. په داسې حال کې چې د کورنۍ جګړې له کبله له یمن څخه امریکایي مځکني ځواکونه وتلي، جیبوتی په سیمه کې د القاعده شبکې د فعالانو او نورو سختریزو پر ضد د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د کارولو مهمه سیمه ده. یمن د اوږدې مودې راهیسې بې وسلې سیاسي شخړو او د القاعده شبکې فعالیتونو ځپلې. په دې وروستیو کې په دې هیواد کې حوثي اخیانو ډېره سیمه ونیوله او د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي یې له هیواده تېښتې ته اړ کړ.
په مقابل کې د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو یو ائتلاف په یمن کې د اوسي وسلوالو پر اهدافو هوایی بمباری پیل کړي. تر اوسه د یمن په جګړه کې د خمیدو نښې نه لیدل کیږي. حوثی اخیانو د سې شنبې په ورځ پر سعودي عربستان هوانونه او توغندي توغولي چې د رپورټونو له مخې دوه ملکیان وشلي. همدارنګه ویل کیږي چې 15 سرتیری هم نیولي. په عین حال کې په سلګونو یمنی کورنۍ د عدن ښار ته تښتېدلي چې جیوبوتي ته نږدې پروت دی.
لاجملند مو د رپورت مهمه برخه اوریدي. افغان سوداګر هیلمن دي چې د چابهار بندر له جوړېدو سره به دغه هیواد میوه او نور شیان د اوبو لاري هندي بازارونو ته ورسیږي. هند او ایران د چابهار د بندر تړون په تهران کې لاسلیک کړ چې دا راز له دې لارې افغان سوداګر هند ته خپل مالونه واستوي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورت کې.
هند او ایران د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ. له دې سره به افغان سوداګر د اوبو لاري له هند سره او هند د چابهار او افغانستان د لارې له منځنۍ اسیا سره وصل شي. د افغانستان د سوداګری د خونو مرستیال خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار د بندر تړون د دریو وړو هیوادو لپاره ډیر ارزښت لري خو افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري.
افغانستان لپاره دا اهمیت لري چې روسانو د پخلي سیستم هم په نظر کې چې هغه تر نیمګړی راوړي او همدارنګه د مرکزي اسیا سره د حاکمیت راوړل کېږي او دې کې به افغانستان دا پیاده هم کړي چې افغانان د پاره بقا پیدا شي او دلته هندوستان د اجرت په معدن کې هم قرارداد کړی دی. دلته تقریبا په میلیونو تنه اوس کله د دې انتقالولو به هم دغه بندر د لارې نه بیل ښه وي زموږ دپاره او هم د هندوستان دپاره.
د هند ترانسپورت وزیر نیتن ګتکاري تیره ورځ په تهران کې ایرانی چارواکو سره د چابهار د بندر پاړه اوږدې خبرې وکړې. بیا وروسته له سلام مشورو د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره دا تړون لاسلیک کړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی له ګتکاري سره د خبرو پر مهال وویل د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار د بندر له تړون سره به د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو نوې باب پرانیستل شي. هند غواړي چې د لس کلونو په مخه په چابهار کې دوه لنګر ځایونه اجاره کړي. پر دې بندر به څه باندې 15 میلیونه ډالر مصرف شي. افغان سوداګرو به پخوا هم چې کله پاکستان د کراچۍ له لارې دوی ته ستونزې جوړولې د ایران د عباس بندر له لارې خپل مالونه افغانستان ته راوړل. خو خان جان علي کوزی وایي چې د عباس بندر په تناسب چابهار د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی. افغانستان له پاکستان سره په روسیو کې موافقه وکړه چې افغان مالونه به د واګي بندر له لارې هند ته ځي او له اسلام آباد څخه یې وغوښتل چې افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې له هند بیرته افغانستان ته واردات وکړي. خو پاکستان پر دې موافقې عمل نه دی کړی. د چابهار د بندر له تړون سره د خان جان علي کوزي په وینا افغانستان له دغه مجبوریت خلاصي شي چې د اوس لپاره پاکستان ته د تجارت په برخه کې لري.
د احمد شیبر رپورت موریده. په باجوړ کې د چرګانو فارمونو چلوونکي له حکومت ته غوښتنه کوي چې ورسره د په کاروبار کې مرسته وکړي. په هغه سیمه کې د نامنې او پوځي عملیاتو له کبله دا کاروبار اغیزمن شوی و. تر نامنې مخکې د چرګانو فارمونو کاروبار ډیر ښه و. تفصیل شاهنواز ترکزی راکوي.
په باجوړ ایجنسی کې د عسکري اپریشن نوړان دی. یو سل او شل د چرګانو فارمونو چې دغه فارمونو مالکانو به زیاتره روزګار د کونن افغانستان د روزګاریانو سره کاوه. ولی د اپریشن په دوران اوه اتیا فارمونه تباه شول او نور فارمونه بند شو چې د فارمونو مالکانو د تنظیم د یو مشر په وینا د 30 میلیونه روپیو زیات تاوان دغه کاروبار ته رسیدلی و. د داسې یو فارم مالک سیراج خان مشال ریډیو ته وویل
هر سړی په کې روزګار او باجوړي په ګډین کې زیات روزګار اوس هغه کاروبار مکمل زمنګ تباه شوی دی. هغه کسان چې کوم دي چې کم روزګار نه وتلي دي هغه بیرته راټاکي دي چې بیرته کاروبار جوګه نه دي. دلته د کپنیانو والا روپۍ بوی دی هغه خواران در په در خاورې په سر باندې دي. ډېر زیات ته نقصان دی. ډېر زیات ته تکلیف دی. هیڅ قسمه چاره نه کیږي.
بیا مې د باجوړ ایجنسی پولټری فارمز اسوسییشن د صدر شهاب الدین خان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې د دې روزګار سره نه یوازې مالک بلکې د فارم مزدوران د پنجرو دکانداران د ګاډو روزګاریان او د چرګانو ساتونکو هم شامل وو چې شمیر یې د 3000 نه زیات وو.
2008 پورې بیا دلته چې کوم اپریشنونه نه هغه کې زمونږ ډېر زیات نقصانات شو. دې کې ډېر زیات څه کاروبار دا و چې دا به افغانستان ته تلل او دلته په باجوړ ایجنسی کې به لوکل هم خلکو ته ډېره زیاته پیدا وه. او چونکی دل تک چمو مارکیت تر اتلو او مالکانان او دا شان خلق دی زر کسان چه کم نینو دیتا روزگار کدی که میلاو
دا روزگارانو دا خپلو توانونو تخمینه لگولی دا او دا معلومات دا حکومتی چارواکو سر هم شریک کردی دی دا تنظیم یو بل چارواک سبزلی خان وای
کمانډر صاحب سلام خبري شوی وی د پولیس لیجن صاحب سلام خبري شوی وی د زمونږ گورنر چکن د باجور شوکت الله او داغه سلام پکې خبري شوی وی چې به زمونږ د روزګار باندې لګ نظر ثاني شي تقریبا تر ګرګی ته پوری او تر افغانستان پوری به زمونږ مال چلیدلو تمام عمر دی جنسي پوری په دې علاقو به زمونږ سپلایان یو ډېر ښه د باجور روزګار روانو پاګی باندې
لدی ورسته مې د اډیشنل پروډکر ایجنټ باجور ایجنسی د دفتر سره رابطه وکړه خو څوک ذمہوار موجود نه و ولې د دفتر لخوا وویل شو چې د کاروبارونو توان له هم چاته نه دی ورکړل شوی بس د مړو زخمیانو او ځینې د کورونو معاوضي یا تاوانونه ورکړل شوي دي شاهنواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
څوک شته که نشته چې زمونږ د پښتنو تپوسو کې او مونږ ته یو لاره وښي
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچې خو به چپه ډېره شو لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې
کله مونږ ته کارتونونه راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا کې درس بنایې
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ
په خیبر پختونخوا کې د می پر دیرشمه نیټه بلدیاتی انتخابات انعقاد کولو اعلان شوی دی. په دغو انتخاباتو کې له سړیو سره سره ښځې هم برخه اخلي. په یو شمېر سیمو کې ښځې د سیاسي ګوندونو لخوا او یا هم په آزادانه توګه باندې ولاړې دي. د نن پتان دی هیلی خبرونه کې په بلدیاتی انتخاباتو کې د ښځو په رول او مشکلاتو خبرې کوو. د خبرونه جوړونکې فرخنده اسد دا خبرونه تاسو نن په تکراری بناوري.
په تاندې اله خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې په راروانو بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو پر رول خبرې کوو.
زمونږ ښځې به اعلی ترقي کوي چې هغې سیاست کې شامل شي، سیاست کې عیسه والي لوکل ګورنمنټ باندې مراسي.
دا چې د راروانو بلدیاتي انتخاباتو په اړه ښځې څومره پوهه لري او دوی په دغه نظام کې څه مشکلات لري.
دوی ځله خو ښځې غریبانانې دومره کړولې دي چې یو خو ورکړې ډېرې کمې ورکړې وي چې تاسو به 11 نه 17 پورې خپل کاغذونه راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د مې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات اعلان شوې دي. په دغه انتخاباتو کې د سړو سره سره ښځې هم برخه اخلي. په یو شمېر سیمو کې ښځې د سیاسي ګوندونو په منتخب سیټونو او یا آزادې ولاړې دي چې پکې یو د مردان رفاقت بیګم هم ده. هغه په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې کونسلر هم پاتې شوې ده. تر 2014 کال په صوبایي انتخاباتو کې د تحریک انصاف لخوا هم ولاړه وه. هغه د خیر ښېګڼې کارونه هم کوي او اوس یې په عوامي نیشنل ګوند کې شمولیت اختیار کړی. دا چې دا ځل بلدیاتی نظام کې څه بدلون راغلی په اړه یې رفاقت بیگم وایي.
زه خو مخکې تحریک انصاف کوم هغه پارټي مې پرېښودلې وه. میاشت کېږي ایم پي سر یم، پوره تحصیل نه ولاړ یم او د زیر ولاړیم، پورې زیر سیټ باندې تحصیل نه وم. یو هغه پارټۍ ما سره د هغې هغه د ډسټرکټ صدر ما سره یو انصافي شانو کا پارټۍ باندې مې داخله م کړې وه. ټکټ مې مغشتو سرکاري داخله مې کړې وه. خو هغه پارټۍ لیست کې زما نوم نه وانه واحد چې ما یې مایار نه بیا د زیر سیستم ولاړ یم. خیر دې ویلې نه وځي ما د دې هغې خدا سره چې مخکې سن 2001 کې دغه سی دا مشرف ته کړه اعلان کوم دغه سی غم یو ثبوت او اوس په دې یوه د سیوا راغی او دا کمزینو دا اکلیت اون دا موږ سره یو اوس په تبدیلی دار نه چې یو وادونو وایځره واټ پکې راغی غو موږ ټول یو نن کونسل نه الیکشن نه راهو په یو نن کونسل با موږ شپږ کونسلران راځي او سره با پیر سړی خپل مل کونسلرانو اوس دا طریقه داسې بدله ده چې اوس د واډ واډ راغو ډیر خلکو ته زما ډیر فرېندو ته دا یو مسله ښکاري پیچیده کار ښایي چې د هغوی دي د ون واډو د هغوی اوس په ټو کې راغلي هغه د توري د هغوی په تري کې راغلي نو خویندو ته دا مشکلات دي چې هغوی اوس پرې خپل اوټو مریانی کړي چې خدای پاک دې زما دلته کور دي زه به هلته څنګه وکړل شم. دې کې مشکلات ډېر دي، دې کې پیچیده ډېر دي، دې کې مسایل خواتینو ته ډېر زیات دي چې یو خو ووته دي هغې ته مونږ وایو چې خویندو ووته دي یو اقلیت نه ورکوي باندو کې اقلیت نه یا چې تم شیر کې نو هغه ورکړې د هغې دا رنګ دي مختلف رنګونه هم مته ښیم زه خپله ګلوزي چې د طرف نه دمه هم په دې زمونږ دا زما لسم میټنګ دی چې زه خپلو خویندو سره کومه او دا طریقه کار ورته ښیم چې نو اوس نه پاتې رانه شي وخت به ورکوي د چا چې کوم نشانی په سپین کې جرنل دي هغه به سلول ورکوي جرنل د مزدور کې سامنې خړ د اقلیت کې دا پیرو جرن چې دي دا د ډسټرکټ کې او دا د تحصیل هم دي چې یو بل داسې سور ښه داسې خاطر څو شامل دي هغه د ډسټرکټ یا مختلف کارنګونه مونږ دي تخیل زمونږ فعل دي چې دوی باندې والا غي بیا په دې باندې ادیر نه دي بډي کوي شي دا د نظام چې دي دا د لوکل ګورنمنت چې دي دا څه ډیر مختلف دي دنه پوری ته ځنه رسیدل ما
په دغه انتخاباتو کې دا ځل د ځوانانو لپاره هم سیټونه ټاکل شوي دي چې په کې ګڼ شمېر ځوانان برخه اخلي. دا چې په دغو کې جنکۍ هم شته کنه رفاقت بیگم وایي
په دې کې خو زیات څه کوم خبره وکړم چې د یوت لپاره الکان زیات راغلي دي زموږ خپل سوشیالي ته ډېرې کمی روتي دي لکه چې دا معاشره زموږ داسې راغه خو ټولو ته پته ده چې یو دینې وځي نو ولې دې نومره غیرې په خوستر کې نومره غیرې په لار کې ولګېدو زمونږ یوت جنکۍ چې دي هغه تې روسته پاتې شوي دي خو دې کې زیات الکان راغلي الکانو نمونه زیات راغلي او یوت او بل یو دا خبره هم د پکې شیر کوم چې مخکې سن 2005 کال الکترو دوه تخپله 11 قدم مقابله کې ته یونین کونسل ولاړې دا دل د مردان خاص باندې شخصي ته خالي لاړه په قصونو خالي لاړه په بالاګړې خالي لاړه په پور د لباس کندري خالي لاړه ځکه خبره نه وتلی د پاتو په دې سین پاتو زیات دور په تحصیل ورکړې زیات دوری په ډیسټریکټ ورکړې دي دا وارد وایز د خپل دادرې ذاتې نه دا چې تاسو په ځینې زیاتې خبره نه لري هغه سیټونه خالي لاړه
دا چې په دغه عمل کې د سیاسي ګوندونو او یا د آزادو امیدوارو په هیڅ خزي سره مشکلات لري په اړه رفاقت بیگم وايي
خو څه مشکلات دی چې ما څنګه خبره کا پاتای وله ولې دې دې کې ډېر سوشل ورکرانو چې داسې بداسي می چې هغه بالکل ورو پاتو سره دل لګایي نه ورو پاتو سره بني هټ کر ور پاتې لري او هغه ولې دې دغه خپل نمونه په واټه سره راوستل د ځان د مفاد لپاره پاتو تحصیل ته اوسه ډیسټریکټ ته اوسه یونین وارد کې داسې پاتې شو په واټ کې خزيرانه دي اوس هم بایو ډېر ورکو د مې خپل پر میټینګ مو ماو تصویر عربان زمينه انتخابات دي دا د نوو ان شاء الله موږ د کوم فارې باندې به تاسو راځي تاسو به هم دغه څه بلا مقابله شي کوم مقابله یو هم خدای خالي دی نو په هر پنځه کې نو خو نه به د کوم ځکه چې تقریبا 52% یا 53% د خو آبادی هغه غټه آبادی دی کې نظر انداز شوړه او څنګه چې مخکلال نو زه افسوس په دې خبره لري چې زموږ خو نظر انداز شي په یوه خدي مخې ترانه وستي سابقه کنسلرانی مخې ترانه وستي د کورونو یې خپل نو قرارې له وستري خپل شدارانې له سیغلې په تاسو کې په دې څک باندې داخلي وکړي نور ښه ډیر استفادې شو دا بالکل سیاسي خلکو دا وکړل دا د سیاسي خلکو وکړل دا د پاتو خلکو وکړل او د شاه کې چا په څیر وکړل دا کوم سوشل ورکرانی بالکل زموږ نومونه زموږ سره سوشل ورکرانو په دې څک باندې داخله کړی دا هغه په دون نمبر واسي چې 20 کې او چې دی ودو نمبر نه چې هغه ته خپل نو قرار چا په خپل فاکر او چا په خپل خور او چا خپل روندار او چا خپل خورځ ټول سیاسي ګوندونو د خپل شداران واجه اوسلو که سبا د موږ په دې حکومت راشي په تحصیل کې حکومت راشي چې زمونږ په نو نو کوي په اوکې اوکې کوي حکومت ته ټول زمونږ دی
په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشر ګوند مستیالا سیکرټري او د بلدیاتو انتخاباتو لپاره د جماعت اسلامي پیپلز ګوند او عوامي نشر ګوند اتحادیې د رابطه کمیټې غړي شګفته ملک وایي یو خواخذي په سیاست کې ډېر په ګرانه برخه اخلي او بلخوا موجوده بلدیاتي نظام دومره پیچیده دی چې ښځو ته ګرانه ده په دغه نظام کې خپله پوره برخه ولري داوای
د دې چې دومره مسلې جوړې کړې دي چې یو خو به دا بیلټ پیپر دومره زیاتې دومره ځکه چې دا یو لس یو لس کسان وي لکه جنرل سیټ چې دینو پاپولیشن باندې 5-10 به جنرل کسان ودرېږي یو به مینورټی وي دوه به ریزرو باندې فیمیل وي یو به ورکر پیزنټ وي یو به مینورټی وي 15 سیټ دا ریزرو شو 15 سیټ چې کم مینیمم چې کم پاپولیشن چې ته کم یا ته جنرل 15 سیټ نو لیس ووټ اف دا دی چې چې ته پاپولیشن زیات یل ته جنرل سیټس او دی او چې ته لیس دی نو دا تقریبا لیس یو لیس وټونه به یو کس یو ټایم اچي اوس پاره کې دا مختلف رنگ بیلټ پیپر به ملاوي کم به پینک کی سه به گرین سه به غي بل دا چې د دې ټایمینګ چې کوم الیکشن کمیشن ورکړې ده 8-5 نو 8-5 ټایمینګ کې به دا څنګه دومره خلک ځکه چې یو کس زما خپل پرسنل دا غره په دې باندې ما سره ډیرو خلکو منل چې بالکل په دې ما وته وی چې په یو ووډ با یو کس 15 منټس لري چې کله تاغه زی او هغه ګوتاغه لګي یو بیا غلطه بیلټ پیپر ته هغه بیا ګوري او چاته ووټ ورکړي یو بیا بیلټ باکس کې راشي نو په یو کس باندې 15 منټه لګي اوس 15 منټه چې یو کس په یو ووټ اچي نو دا 8-5 په دا خلک پوره کیږي څنګه بل نه چې دا خلک به ټول ووټ دینه و ډیر زیات خلک به د دې ووټ نه محروم پاتې کیږي لکه ټایم به ختمي بلکې کی د فیمل کی کم هغه دین او هغه هغه له ها سره اختیار غوي ته نشته چې کم میجورټي برازي نو هغه په ویلج کونسل یا په نیبر کې چې کم جنرل سیټس والا کسان دي چې کم جنرل سیټس سړي ولاړ دي چې هغه کم زیات بوټونه دی راشي نو هغه به دغه ویلج کونسل به چیرمین جوړیږي نو دغه ته خو په کار داده چې دا فیمل تم د اختیار ملو شوی چې فیمل بیا په هغه کې اغېز داخلي شي.
شګفته ملک دا هم وایي دا ځل بلدیاتي انتخاباتو کې ښځې ډېر مشکلات لري، ډېرې د کاغذي کاروایۍ له وجې پاتې شوي او باید حکومت په دې اړه کې په خلکو کې د پوهې لپاره یو کمپاین چلولی وي.
بالکل داسې دی کنه چې د ښځو پارټیسپیشن خو په دې هم ډېر زیات کم دی چې یو خو داسې دی دومره زر هغه ښځه نه دي چې هغه سې هغه خلکو ته ځای ملو نه شي چې خلک پکې خپل طریقې سره یو ځان پوه کړي. بل دا ده چې ښځې غریبانانې په دې پوه نه دي. اوس موږ هغه ورځ میټینګ راغوستو، موږ په دې کې فیمیل کونسلرانو سره زما میټینګ وشو، هغه وی چې موږ یو خو دا پروسس داسې کړی دی چې کله هغوی فارمونه والي نو بیا یو ځای ته وي چې دلته دستخطو کا بل ځای ته ځي، بیا هغې ته وي چې مخکې خو به دا وه چې بس فیمیل مال ته راغی چې موږ خو به خپل شناخت کارډ کاپي ورکو، فارم به فل کړو، به داخله به شو. دې ځله خو ښځې غریبانانې دومره کړولې دي چې یو خو ورځې ډېرې کمې ورکړې وي چې تاسو به 11 نه 17 پورې خپل کاغذونه وکړي. بیا هغه اول پارټي چې ټکټ چا چاله ورکو، بیا هغې غریبانانو چې ګرځې دي نو یو دفتر نه بل ته بل نه بل ته، نو په دغه کې ډېرې زیاتې وکړې دي. نو په دې کې ډېرې زیاتې ښځې پاتې مهم چلول الیکشن طریقے کار سے دے یا پکار دادی چې دی فیمل لپاره دا پروسس آسان کړي ونو هغه دی دمر ځان کړي چې ټول فیمل دا خبره کوي چې موږ مخ کې دمر نو کړي دل لکه دی دل چې دی موږ تمره کړي لګیا دي.
دا چې په بلدیاتی نظام کې خزي سمره واک اختیار لري او سیاسي ګوندونه بیا د خزو د مسلو د هواري لپاره سکار کوي په جواب کې رفاقت وایي.
بالکل موږ تراځي کوي، موږ خدشي متصل کې زه ما کله پر خبره وراله سره طرف ته زیات ورکو دا زم د مو خبره نه اوریدل په یو پن نه چې د خود نه پکې بالکل اغه نه رائے نه لې چې د بیانو د خپل ناغلي تاسو ته ضرورت دی د سکاري سنتر یا مشومان او پریا تاسو بچو لپاره څه دستیا مشیان چې ول ورکی په کور او جوړې او غریب خزه ګندې دان نه تدتی بالکل خدي په خوان کې نشي کوي ملاغي مشوره دي لا غیث نصو کم داغی نشاندهی اپول چه ورده دیتا سر تکلیف چه بلکل پاند که خدی نمشه چانی لگی خدی زمانگا خبرو تا بلکل واضی خدی اومنگا فسیلی که تاسو که کمی خواهی که غیر ممکن و اگایی آوستمون و بیدار کو ولی منگا چه مخی زون سرو فرسو کو تا زمانگا یو خدا پا تاسیل کرا چی پا دستک کرا چی اغد آغا یو پاته نی او د بلی پاتی نو هغه پاتی له اهمیت ورته د موږ هغه څخه خط کړه هغه خبره نه مني. خبره د سیاسي خلکو د لکسن کې صوبایي سمې سم قومي سمې دا او د دې د پاتی نه خبرالي د بلی پاتی هغه اپوزیشن کې ناسي نوري ته هیڅ فن نه ملایږي. نو هم د لوکل ګورنمنت کم دی هم د دې سټیک او تحصیل د کسي کا اپوزیشن کې د ما غفند ته بالکل فن نه لولي او نه باغی ترقی او نه باغی سکار کی د خپل علاقې لپاره چې د پاتو په سفر کې.
رفاقت بیگم د اهم وای بلدیاتی نظام په ولس کې سیاسي پوهه پیدا کوي او په دغه نظام کې برخه اخیستونکو خصوصا سره باید حکومت او غیر سرکاري ادارې پر دې هم مرسته وکړي چې دوی په نورو خصوصو کې د سیاسي شعور د پیدا کولو لپاره کار وکړي.
سیاسي پوهه چې خو په څومره غلي دا نمونګه سماجی کارکونانو په کې لري چې تاسو هڅه کوي سیاست ته خو دغه شي نوم دې قدم خو په سیاست کې وښ ورته چې خپل کې استعمال کی دا سیاست کې غري نوم دې قدم کې خو داخله شو موږ وایو چې زموږ څومره بادي سي غره زموږ زموږ دې خو په سیاست کې راشي زموږ خو دې به اعلی تر کې کوي چې غري سیاست کې شامل شي سیاست کې ایسا والی لوکل ګورنمنټ باندې راشي په سبای ختم راشي په کومې ختم راشي نو اعلی به زموږ خو دې تر کې کوي چې زموږ خو دې د دې درو ورته نه محروم پاتې شي اکاسي وبسي سړي به ترکي کې خو دې د دې رسټه خپل په څیر په خپل په دې کې راځي ما چې ځان کې اګایي پیدا کې موږ هم تاسو سره یو موږ ته یو شان خو دې زدا وې ما چې زموږ خو دې ترکي کې خپل حق په دې نه سیاست کې دې حق شري په دې ملک د دې حق شري د خپل سلام سره د لازمین سره د ام پی ای نه نه شري چې دې خو دې روږي او زموږ ټول خو دې اوم دې کې شامل شي زموږ خو دې ترکي کې موږ ترکي کې د خو دې په مسایلو چې څومره خپل کوي دومره کې شري نه کوي وزیران دما ټول خویندې راشي په دې لوکل ګورمنټ کې سنیا کې چې د مين انتخابات کې چې کم ځای نه خالی پاتې شي دما اره کور دې کې دغه مقابله دی چې په دما خویندې د اسې دې نه دکی او را دي شي او دې خو چې موږ خو دې کې تا کاشتل موږ خپل دنیا دي حق په جند موږ سیاست تر ورې رسیدلو دا د مين ټول دکی دا چې کم خالی پاتې شي په یوه نه په واډ باندې نه دا او په دې انتخابات کې شایع دما خویندې راشي دا دې
داوا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واورید ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان. یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړي ژوندۍ خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واوره زما د ملیحه امیرزاده سره.